دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 9 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. شاین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې کړکلې ویم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله وي. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو ړومبی د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه اورو.
ستړي مشي سهار مو په خیر او ړومبی د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په قبایلی سیمو کې د سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره یو اعلی سطحي کمیټه جوړه کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د هند په دورنی سفر تللی. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تښتول شوي. اوس ته مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په قبایلی سیمو کې د سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره د سرتاجیز په مشرۍ کې د یوې اعلی سطحي کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی. دا اعلان په اصلاح کې وشو چې کله د قومي اسمبلۍ د سپیکر لپاره نننۍ ټاکنو کې د قبایلی پارلماني غړو ټاکلې شوې امیدوار غازی ګلاب جمال د مسلم لیگ نواز ګوند امیدوار سردار آیا صادق په حمایت کې د ټاکنو نه دستبردار شو. تیر شپه د دغې کمیټې د غړو د نومونو او کار په اړه سرکاري اعلامیه جاری کړل شوه چې خبری د دې کمیټې 5 غړي وي چې پکې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوس، د وزیر اعظم امنیتي سلاحکار ناصر جنجوا، د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی، وزیر قانون زاهد حامد نومونه شامل دي. د دې کمیټې مشري به د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو او د امنیت په اړه سلاحکار سرتاج عزیز کوي. دغه کمیټه به زر تر دره کار پیلوي او د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت ترڅنګ د نورو اصلاحاتو په اړه به خپل تجاویز برابروي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر په یو رسمي سفر د هند پلازمینه نوې دلی ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ تیر ورځ په جوا خبري اجنس ته وویل چې حنیف اتمر به د دغه دورنی سفر پر مهال د هندي سیال اجیت ډوال او نورو چارواکو سره ګوري. هغه زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاحکار به د غرار د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر میرمن سوشما سوراج، د هندوستان د استخباراتي ادارې مشر راجندل کننا، د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال ډاکټر جی شنکر او د دفاع وزیر مهومر پریکار سره ګوري. غورزنګ وویل چې حنیف اتمر به له هندي چارواکو سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو ترڅنګ د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې لپاره پر سیمه ییزې همکارۍ خبرې وکړي. د نوموړي په وینا په دغه سفر کې د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو سره د هندوستان لخوا په نظامي او پوځي مرستو هم خبرې کیږي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي، ارګ په خپل دې دریش ټینګار کوي چې له افغانستان څخه غوښتنې هم هغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف تر راتلونکي اتوار پورې امریکا ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبري وکړي. د افغان ولسمشر ویان د مشال ایډیو افغان څنګه ته وویل د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي، خو د پاکستان پوست باید د پاکستانی طالبانو د مرکزونو په سیر په قبایلی سیمو کې د افغان طالبانو مرکزونه هم په نښه کړي. د پاکستان پوست په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د افغانستان د زابل سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په ارغنداب او خاکی افغان ولسوالو کې د وسلوالو طالبانو د دوه ډلو ترمنځ جګړه کې تر دا مهال 55 وسلوال وژل شوي. د زابل ولایت د والي ویان ګل اسلام سیال د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل یاد جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د مرستیال منصور دادالله د پلویانو ترمنځ ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې جګړه کې د دواړو لورو 350 نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. تر دا مهال د اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې سنې دی ویلي، خو د مولا محمد رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د نوې ډلې یو غړي عبدالمنان نیازی ویلي چې لومړی د مولا اختر محمد منصور د وسلوالو لخوا پر دوی حمله شوې چې یا د مرګ جوبلې رامنځته کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تښتول شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل د سفارت د اطلاعاتو یو چارواکي سلادیانا ستانکوویچ او د هغه ډرایور یو ایسا ستیپچ پرون سحر په ساحلي خار صبراته کې تختول شوې دي. بیان زیاتوي چې د تختول شو کسانو په اړه د معلوماتو او د هغوی په محفوظ توګه تر واپسې لپاره به تر خپل وسه پورې هڅې کوي، خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي چې دا کسان څنګه تختول شوي. په بلغراد کې د سربیا یو حکومتي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط رویټر خبرې جان ته ویلي داسې ښکاري چې دې کسانو ته لاره نیول شوې وه او ډرې هم شوې دي. د سربیا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپور شوی بیان وایي د بهرنیو چارو وزیر ایویسا داچچ د خپل لیبیایي سیال سره د موضوع په اړه خبرې کړي. په بحر هند کې د سیاسي پناه غوښتونکو په یو زندان کې د بلوي راپورونه دي. د استرالیا د امیګریشن د محکمې چارواکو پخلی کړی دی چې دغه هیواد په کرسمس جزیره کې جوړ یو د سیاسي پناه غوښتونکو زندان کې بېقراري ده. دغه چارواکي زیاتوي چې د زیانونو راپورونه شته خو څوک ژوبل شوي نه دي، خو بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پکې راغلي د دغه زندان ساتونکي پس له هغې تښتېدلي چې د دغې ودانۍ نه چاپېره جنګلې ماتې شوې او اور لګېدلی. دا بېقراري پس له هغې رامنځته شوې چې کله یو هغه پناه غوښتونکی مړ شو چې د مهاجرینو وکیلانو یې شناخت د یو ایراني کوردي کس په توګه کړی او دوه ورځې مخکې د دغه ودانۍ نه تښتېدلی و. د دغه کس مړی یوه ورځ پس د دغه جزیرې په بیخ کې موندلی شوی. د دغه کس د مړینې په اړه پلټنې روانې دي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو ته هرکلی اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اورېدی شئ. مرکزی حکومت فاٹا کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د جنرال راحیل شریف امریکا ته سفر، افغان حکومت وایي پاکستان دې د ترهګرو پر ضد بې توپیره اقدام وکړي.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان.
او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي قبایلی نظام کې اصلاحات یو سنجیده معامله ده.
پہلے آپ قبائل کو ہمارے بھائی ہیں، اس صوبے کے لوگ ہیں،
د سیمه نړۍ هم یو شمیر راپورونو تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان، امریکا، افغانستان اړیکې او سیمه کې د سولې پروسه په دغه موضوع راپور درکو. خوړو به اسلام آباد ته ورځو. اسلام آباد نه را سره احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، تاسو ستړي مشوي هم، سهار مو په خیر. احمد الله، مرکزی حکومت فاٹا کې د اصلاحاتو خبر یو ځل بیا را تازه کړې ده. یو له خیره اوسي یو کمیټه جوړه کړې ده. دغه کمیټه کې څوک څوک دی او د دې موخه څه ده؟
شاهین، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن په پاکستان کې د سپیکر ټاکنه هم کیږي، او دغه لړکې د فاٹا چې کوم د اورګزی ایجنسی نه منتخب غړی دی غازی ګلاب جمال، نو هغه هم خپل کاغذونه د سپیکر دغه لپاره ویلو چې دا به هم سپیکر دغه ته الیکشن ته ودرېږي. دغه لړکې پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق تیره ورځ د غازی ګلاب جمال کور ته لاړو، هغوی سره ملاقات وکړو، او هغوی ورته دا مشروط حمایت اعلان کړو چې تاسو په فاٹا کې اصلاحاتو چې کوم بل وړاندې کړی شوی دی نو د هغې حوالے سره د ذکر وکړي. نو دغه شانتي بیا سردار ایاز صادق د وزیر اعظم نواز شریف سره وروستو ملاقات نو وروستو بیا وزیر اعظم هاوس لخوا چې کوم نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی، نو په هغې کې ویل شوی دی چې په فاٹا کې سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره دغه پنځه رکنی کمیټې چې کومه ده دا یې جوړه کړه. دې کمیټې مشري چې ده هغه د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، او د هغې نه علاوه پکې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د قومي سلامتی چې کوم مشیر دی ناصر خان جنجوا، او د قومي اسمبلی غړی زاهد حامد، او د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان چې کوم دی هغه په دې کمیټې کې شامل دي. دا کمیټې به د دې هر څه جاج اغستو وروستو دی به ګوري چې آیا فاٹا په څه طریقې سره چې کوم دا په قومي اداره کې چې کوم دا شامل کړل شي، او دغه شندا چې کوم سټیک هولډر دی هغه سره به خبرې اترې وروستو یو رپورټ چې کوم دی هغه به وړاندې کوي چې آیا فاٹا چې کوم دا هغه په قومي اداره کې راوستل شي، او لا ځان له صوبې یا صوبه کې زم کول یا د شان د کونسل کم دغه شنو
په هغه باندې خو ټیک دا خو پدی کمیټه کې د قبایلی سیمو سوکستاز شته د غي څو غړي شته ځکه چې دا خو په قبایلی سیمو خبره کوي دغه په اصلاحاتو به خبره کوي کنه
شاهین پدی کمیټه کې د قبایلی سیمو خو پرې د واخ صرف یو چې کم سرتاج عزیز دی هغه پکې پښتون باقی نور چې کم دي دا پکې پښتانه هم ندي او د قبایلی سیمو نه یو کس چې کم دی هغه پدی کمیټه کې نه دی هغه سره شوی خو چې کله غازی ګلاب جمال سره دی حواله سره زمون خبرې وشول نه هغه ویل چې کمیټه جوړه شوی دا دا کمیټي یو خ غام دی د حکومت لخوا خو حکومت له دا هم په کارو چې په دې کې قبایلی مشران چې کم دي اغه پکې هم اغستې وي د اغه یو یا دوه کسانو ځکه چې د قبایلی سیمه اغه په ډیر خطرې قپويږي نو اغه په خشان باندې د اغه ځی نمائندګي پکې کړي وي او د اغه ځی صورتحال نه به خبر کړي وي دغه شند قبایلی مشران نه علاوه عوامي نېشنل ګوند چې کم دي اغه هم په دې کمیټي باندې دا اعتراض کړي دي چې حکومت لخوا خو دا غام چت کړی شوی دی خو په کار چې په دې کې د قبایلو نه کم غړي شې دي اغه په دې کمیټي کې شامل کړل شوی وي چې د کمیټې په خشانتي خپل کار تر سره کړی وي او دغه شان قبایلی سیمو ولست چې کوم داغي حقونه دي چې هغه په ورکړل شوی وي
ډیر مننه کوم محمد الله او خورز دل غواړم
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
اوردونکو لکه څنګه چې مبور دل مرکزی حکومت قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره کمیټه جوړه کړې ده خو په دغه کمیټه کې د قبایلی سیمو نه هیڅوک استازي نشته هم د دغه سره سم پرون یوې غونډې ته د ویرا په وخت د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې قبایلی نظام کې اصلاحات یو سنجیده معامله ده او باید چې دا ډیره په سنجیدګۍ سره واخیستل شي په دغه اړه باندې نور تفصیل خالد خان د پیښور راکوي
دا جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی دا قبایلی ولس حالات بدلولو او فاټا ته نوې حیثیت ورکولو کې د دوی ګوند هیڅ نه چوي خو پکار دا چې دا ټولو ناول به کور شوی قبایلی ولس په کور کړی او په دې اکلا د هغوی ر معلومه کړی شي د اتوار په مخام په خبر کې د مولانا مفتی محمود پیاد کې را بلل شوی یوه دستوري ته د وینا په محل مولانا فضل الرحمن زیات کړه فاټا ته نوې حیثیت ورکول یو سنجیده معامله ده او په کار ده چې دا ډیر په سنجیدګۍ سره حل کړی شي
پہلے آپ قبائل کو ہمارے بھائی ہیں صوبے کے لوگ ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ان کو صوبے میں شامل کر دیا جائے
اول تاسو قبایل چې زمونږ رونه دي د دې صوبې خلک دي که چېرې تاسو غواړئ چې صوبه کې دي شامل شي نو نیغه خبره کوي سرګن مخترشه زمونږ دې سره هیڅ جګړه نشته خو قبایل به پتیارو کې نساته
میرے خیال میں یہ قبایل کا
مولانا فضل الرحمن اول د دوی ګوند په ملک کې جمهوریت او جمهوری ادارې مضبوطول غواړي او په کار ده چې آئین او قانون دننه د ریاست ټول ادارې خپل خپل کار وکړي هغه زیاته کړه چې ځینې قوتونه د ټوپک په زور خپل رای مسلط کوي خو د هغوی ګوند د عقل او دلیل په بنیاد خبره کوي
آئین کې دایره مې راځه کام کیږي
د آئین په دایره کې دننه کار کوي د دلیل په بنیاد یاد کار کوي د ټوپک سیاست نه د دلیل سیاست پکار دی
جب هم اس ملک پہ اپنے ملک آئین اور قانون کے تابع چلیں
په دغه دستور کې د پاکستان سینیٹ چیئرمین او پاکستان پیپلز پارٹی مرکزی مشر میا رضا ربانی په خپل وینا کې وویل چې تیر وختونو کې فوزی ډیکټیټرانو سیاسي ګوندونه او جمهوریت ادارې د یو بل په ضد روچتي کړي وي او یو ځل بیا ځینې قوتونه په ملک کې جمهوریت کمزور کول غواړي نو په کار ده چې ټول سیاسي ګوندونه د دې په ضد یو موټی شي دغه دستوري ته د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپو د عوامي نیشنل پارټي غلام احمد بلور د جماعت اسلامي لیکت بلوچ او د پاکستان مسلم لیگ نواز پیر صابر شاه هم ګډون وکړو او خدای بخلی مولانا مفتی محمود ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې خالد خان مشال ریډیو پیښور
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوز لوی درستیز به امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کړی دی چې له اسلام آباد څخه د تمه لري چې په خپل قلمرو کې درنه د افغان طالبانو مرکزونه بند کړي. د افغان ولسمشر بیان ویلي دی چې د سولې د هڅو هرکلی کوي، خو له هر څه مخکې پاکستان باید د ترهګرو په وړاندې بې توفیره اقدام وکړي. په دغه اړه راپور اورو د احمد تکل.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړې، آرک پر خپل دې دریځ ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمینځ وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبه په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویاند وی د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي، خو د پاکستان له پوځ څخه تمه دا ده چې د پاکستاني طالبانو د مرکزونو د لمینځ وړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډیره افغان طالبانو مرکزونه هم په نښه کړي. د ولس مشر ویان سید ظفر هاشمی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان گفتند.
امریکایی چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلي چې د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار ونه خیستل شي. لکه څرنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې دننه په حملو کې په نښه کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم په نښه شي او د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونه شي. د پاکستان پاوز په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستاني وجکپوري امنیتي مقام له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړي چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبرې وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیرې د دې ډلې پر مشر مولا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري، خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان له خپل دې نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم څو نه مخکې متحدو ایالاتو ته سفر کړی وو، خو د څارونکو په نظر د جنرال راحیل شریف سفر خي چې امریکا غواړي اړوند مسایل په مستقیم ډول د پاکستان له ځواکمن پاوځ سره مطرح کړي.
دا مشال ریډیو دا.
اوس یو ځل بیا په خبر تورځو چې د عوامي نسلګون د ځوانانو تنظیم خیبر پختونخوا کې په وړومبي ځل خپل کنونشن یا لوی سیاسي غونډه کړې ده. په دا غونډه کې د ګوند مشر اسپندیار ولی خان او نورو مخکخو مشرانو ویناګانې کړې دي. تفصیلی د شبیر احمد جان په راپور کې وو.
دا کنونشن ته د اسفندیار ولی خان علاوه د نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی او صوبایي مشرانو هم وینا وکړه چې پکې د پاکستان او چینا د اقتصادي رهداري او د کالابغ ډیم علاوه پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان کې د پښتنو روښانه سبون کې د ځوانانو په کردار باندې هم خبرې اترې وشوې. د دغه تنظیم صوبایي صدر سنگین مشال لیړو ته ویل،
مونږ خپل ځوانان ارګنایز کړو، خپل ځوانان هم سیاسي تور موبیلایز کړو چې کم زمونږ سیاست ته د خاورې کمی مسلې دي، د خلکو کمی مسلې دي، پغه باندې دا د قام ځوانان چې کم دي دا پوه شي. داغه د پاره مونږ خپل تنظیمونه د خوشاله خبردار چې ډیر لږ وخت کې مونږ زمونږ خبر خلکو ته رسی او خلک په پوهي یم.
دغه تنظیم یو بل غړي طارق افغان وینا وا چې د هر یو قام او ملک پرمختګ د ځوانانو خو روزنه سره تړلې وي او باید پښتانه ځوانانو هم په خړو روزنه وشي او چې پښتنو ته دا وخت څومره هم ستونزې را مخې ته دي دغه په هواري کې خپل کردار اولوبوي.
د هر قوم ځوانان چې دا د قوم مستقبل دي. نن زمانہ کې چې پښتنو ته کومه مسلې را پیخي دي، کا د دشتګردې مسله ده، کاغه د معیشت مسله ده، کاغه نور زمنګ ترقې مسله ده، نو داغي وجه هم دا چې زمنګ د ځوانان په تیر وختونو کې اغيله اغه سیاسي تربيت او معاشي تربيت یا داسې نور قسم داغي روزنه نه ده شوي.
هم دغه تنظیم وایس پرزیدنت پلوشا بشیر مټ وايي چې باید د پښتنو په پرمختګ کې زنانه هم خپل کردار ولوبوي او په دې لړ کې دوی ته د ځوانانو سره سم موقع ورکړي.
د پښتنو زنانو پیغلو کردار ډیر زیات اهم دی. خو چې څنګه مونږه کتی شو په پریکټیکل سیاست کې مونږ لاغه سي موقع مونږ ډیر زیات په ګران ځان لاره جوړو. په سلو طریقو مونږ نن هم چې دلته راغلی مونږ چې څنګه خپل خیان دی وباسو. یو دې کې زه یو درخواست کوم خپل رونو ته چې پلیز تاسو خیان دي چې زمونږ پښتنې خیان ډیر لایق دي ډیر پوهه کې پوره دي نو تاسو هغه له موقع ورکړئ.
نېشنل یوت ارګنایزیشن ویان محسن داوڑ وینا ترمخه نیشنل یوت ارګنایزیشن دو کال وړاندې جوړ شو او په ډېر لږ موده کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د دې ځوانانو شمیره 15000 ته او دین علاوه په ټول ملک کې 50000 نه سیوا شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا حکومت نن په صوبه کې د پاکستان د قامی شاعر ډاکټر محمد اقبال ورځ مانځي. خو د ملت پالو ګوندونو غړي وایي دا صوبه د پښتنو ده نو باید د هغوی د قامی اتلانو یادونه دې هم وشي. په دغه اړه تفصیل په دې راپور کې و. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت د نومبر په 9 نیټه په صوبه کې د پاکستان د قامی شاعر محمد اقبال د ورځې د نمانځلو اعلان کړی دی. خو د ځینې ملتپالو ګوندونو مشران وایي چې دا صوبه د پښتنو ده نو باید د پښتنو د قامی اتلانو یادونه هم وشي. د قامی وطن ګوند اطلاعاتو مرکزی سکرتر سلیم خان وایي هغه د علامه اقبال د ورځې نمانځلو هرکلی کوي خو باید د پښتنو د کلتور، سیاست او تاریخ سره د تړلو لویو شخصیتونو ورځې دې هم ونمانځلی شي. نوموړی وایي
زمونږ داسې شاعران لکه غنی خان چې د پښتنو یو ژبه ده او پښتانه په پاکستان کې یو قام دی، دا دومره لوی شاعر خوشحال بابا، رحمان بابا، دا داسې شاعران دي چې مطلب دی چې دوی صرف شاعری نه کړی، صرف خوبونه نه دي لیدلي، مطلب دی چې عملي جیلونه تیر کړي دي، تورې راغستې دي. داسې خلکو ته هم په کار ده چې د هغوی ورځې هم ونمانځلی شي، د خوشحال بابا ورځ ونمانځلی شي، د رحمان بابا ورځ ونمانځلی شي، د غنی خان بابا ورځ ونمانځلی شي. د خپلې پارټۍ د مرکزي سکرتري اطلاعات په حیثیت او د خپلې پارټۍ د مرکزي کمیټې د غړي په حیثیت بزره خبر بالکل په خپل پارټۍ کې چې تا ته مې سوي ونده کسې به پورته کوم.
په لندن کې مېشت د سیاسي او ولسی چارو کارپو فائق یوسفزی وایي په پښتونخوا صوبه کې د پښتنو د مشرانو نه یادول خای چې د قام په حیث د دوی د تاریخي او کلتوري سفر او مبارزه احترام نه کیږي.
لبد مرغه چونکی په بری صغیر کې داس یو مصنوعي ریاست جوړ شو او د هغه ریاست نه خپل جبا و، نه خپل اتلو، نه خپل سب کلتورو، نو دغه ریاست کې چې کمیش قانون او د دې د جبې، د دې د کلتور او د دې د تاریخ ژوندۍ پاتې کېدل دغه د ریاست د پاره خطر ګڼل کېده. په دې وجه باندې د میسور نه، د دکن نه، د لکنو نه، د یو ځای بل ځای نه شاعران، ادیبان، اتلان دا راوستل شول چې د دې خپل پکور کې.
د پښتونخوا اسمبلی غړی سید جعفر شاه بیا وایي چې د عوامي نشتلګون د واک په موده کې د پښتنو د ځینې اتلانو د قبرونو جوړولو پروژې پیل شوې خو موجوده حکومت د دغه منصوبو سرته د رسولو لپاره هیڅ نه دی کړی.
د دې اتلانو چې کم مزارونه نو هغه هم دی د شتګرد او زوري د رحمان بابا مزار تاسو ته درکوي. موږ دا غیر ریهیبلیټیشن او دا غیر ریهیبلیټیشن سره د دوباره بیا جوړولو سره سره مونگا نور چه کم زمگا تلانو آغام رولو تولو داگی کارنو کرو آغام خلکو تا پراوی که وان بکرو او بیا چه کم زمگا نسابو پا آغی که مونگا دا کوششو کوچی مونگا آغام شران چه چه حالی ذری کردی دی قوم نسو کالای دا آمان دا تلای پارا دا زادای دا پارا آغام مونگا پا نساب که شامل کرو زر دیر پا سوز بانی ویم چه آغی کار چه مونگا سونه کرو آغام آغا شان نمگره پاتو شو پا آغی مانی تروس پوری چارو کار نره کرو.
سید جعفر شاه زیاته کړی چې ډېر زر به د صوبې په اسمبلی کې د پښتونخوا د سیاسي، مذهبي، ادبي او کلتوري شخصیتونو د کار او زیار نه د زده کړې په غرض د هغوی د ورځو لمانځلو لپاره یو قرارداد وړاندې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو اوه تنه چې تېره میاشتې د افغانستان په غزنی ولایت کې تښتولي وو وجرې دي. د زابل د امنیا قومندانۍ مرستیال ویلي د دې کسانو مړي د زابل د شاجوی ولسوالۍ روغتون ته لېږدول شوي دي. په دغه اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د راپورونو له مخې د داعش ډلې لخوا اوه تنه وژل شوي افغانان له هزاره قوم څخه دي چې څلوېښت ورځې مخکې په غزنی ولایت کې تښتول شوي وو. رویټرز خبري اژانس د زابل د امنیه قومندانۍ د مرستیال غلام جیلاني فراهي له قوله لیکي چې وایي پولیسو د هغو اوه قربانیانو مړي موندلي چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلي څخه تښتول شوي وو. فراهي وایي په دې کسانو کې درې خځې او څلور نارینه دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بیرحمۍ سره وژل شوي دي. دای هم درزوی چې په دې اړه تحقیقات پیل شوې دي. هغه تصاویر چې د رویټرز اژانس خبريال ته خودل شوې خي چې د دې کسانو مړی پرې شوې دي. د داعش وسلوالو په دې ورستیو کې د هواد زینو سیموتلاره میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپل لیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ هم درز د هواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولې. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوه ولسوالیو کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوه ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي او درې پنځوس نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې اووه څلوېښت کسان د منصور دادالله او نهه د ملا منصور دي. د زابل د والي ویان وایي د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسیدلې. د ملا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو د دادالله یو ملګري عبدالمنان نیازی ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې ده.
راپور مورد اوریدونکو، اوس د خبرونې په دې برخه کې تاسو د پاره د کرن خان په آواز دغه سندره وړاندې
کوم. خیر دے کولی نیما، خیر دے کولی نیما، خود مینی پزور مین بیما خوشوالی نیما، مین بیما خوشوالی نیما، کراما تن خالی نیما، ملگرو خیر دے کولی نیما، ملگرو خیر دے کولی نیما، ملگرو خیر خیر دے کولی نیما، خیر دے کولی نیما. دزړه پوینو لکړی جانا نزه غمالی نیما، جانا نزه غمالی نیما، د کرامات نه خالی نیما، ملګرو خیر دې کولی نیما، اے ملګرو خیر دې کولی نیما، ملګرو خیر 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 دې کولی نیما، خیر دې کولی نیما.
پوپل وطن کی گرانا
مشال لرو د وګي اوردونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د سهار نه هنی میوجې کېدون کې دي د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو د خبرونو رستورته د قامي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په قبایلی سیمو کې د سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره د سرتاج جدید په مشرۍ کې د یوې اعلی سطحي کمیټه د جوړولو اعلان کړی دی. دا اعلان پس له هغې وشو چې کله د قومي اسمبلۍ د سپیکر لپاره نننۍ ټاکنو کې د قبایلي پارلماني غړو ټاکل شوي امیدوار غازی ګلاب جمال د مسلم لیگ نواز ګوند امیدوار سردار آیا صادق په حمایت کې د ټاکنو نه دستبردار شو. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر په یو رسمي سفر د هند پلازمینی نوې دلی ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غوژن تېره ورځ په ژواک خبرې ایجنس ته وویل چې حنیف اتمر به د دغه دوه ورځني سفر پر مهال د هندي سیال اجیت دوال او نورو چارواکو سره ګوري. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ پر خپل دریش ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همهغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. د افغانستان د زابل سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په ارغنداب او خاک افغان ولسوالو کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې تر دا مهال شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي. د زابل ولایت د والي ویان ګل اسلام سیال د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل یاد جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د مرستیال منصور د عبدالله د پلویانو ترمنځ ده. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تختول شوي دي. په بحر هند کې د سیاسي پناه غوښتونکو په یو زندان کې د بلوي راپورونه دي. د آسټرالیا د امیګریشن د محکمې چارواکو پخلی کړی دی چې د دغه هیواد په کرسمس جزیره کې جوړ یو د سیاسي پناه غوښتونکو زندان کې بې قراری ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی په ایران کې سفتري د پلوه رسنو باندې سختې نیوکې کړې دي.
مهم خبرونه ورده وردون کو سرزو اسلام آباد تا چرته چې زمونږ همکار ریاض موسی خیل ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه مهم ټکی وړاندې کړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې په تاپی ګیس پایپ لاین منسوب لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د پاکستان په ګډون ځینې ایشیایي ملکونه د ګیس بحران نه بچ کولو او دلته د صنعتي ترقې په خاطر د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی پروجیکټ په نوم د ګیس یوه لویه منصوبه جوړه کړې شوې ده چې تر مخه به د ترکمانستان نه د افغانستان په لار پاکستان او هند ته درې بلیونه کیوبیک فټ ګیس راوستي شي او په دې اتلس سوه کیلومیټر اوږد پایپ لاین به لس ارب ډالر لګښت راځي. اداري وایي چې د ترکمانستان صدر خپل کنسورشیم ته په منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او په 14 دسمبر باندې د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان او هند مشران هم اشکاباد ته ځي چرته چې بدوی په شریکه د منصوبې باقاعده پرانیسته کوي. د دې منصوبې نه به پاکستان او هند ته 1.3 بلین کیوبیک فټ او افغانستان ته 1.5 میلیون کیوبیک فټ ګیس روزانه ملاویږي او دا منصوبه به 2018 کال کې سرته رسي. اداري اخیره کې لیکي چې باید دا منصوبه ډېر مخ کې شروع کړی شوی و خو د افغانستان نام نه د لاسا په دې تر اوسه کار نه دی شروع شوی او دې سره به نه یوازې ذکر شوی ملکونو کې صنعتي انقلاب راشي بلکې ورسره به د دغه ملکونو تعلقات هم خشي. خو د دې سره سره پاکستان له پکار ده چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم مکمل کړي ځکه چې د دوانو منصوبو سره به د پاکستان د ګیس ضرورت پوره شي. او د دې ترڅنګ اکسپرس وسپانه خپل ادارې کې وایي چې سند او پنجاب کې د بلدیاتي اوټونو دویمه مرحله روانه ده. د کوم د پاره چې به د روانې میاشتې په 19 وټونه اچول کیږي خو پنجاب حکومت الیکشن کمیشن ته خواست کړی چې د وټونو پورم نه جوړولو د پاره دی په ټولو پولینګ سټیشنونو پوز او رینجر ودروي. دارا سین حکومت سانګړ تر ټولو حساسه ضلع ګرځولې ده.
د پاکستان ډان رسپانې د هیواد د پوز د مشر امریکا ته د سفر او غلطۍ د مصروفیتونو او د بزنس سټانډرډ نومې مجلې بیا په کابل کې د مازورو افغانانو لپاره د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانستل کېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي هارون بچا وړاندې کوي.
د ډان رسپانې لیکنه وایي د امریکا د سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو سره د جنرال راحیل شریف د خبرو مهمه نقطه ښایي د افغانستان امنیتي وضعیت وګرځي. په لیکنه کې د هغو پاکستانی چارواکو په حواله چې د پاکستان پوز د مشر امریکا ته د سفر چې د روانې میاشت له 15 تر 20 نیټې به وي تیاری نیسي، ویل شوي چې جنرال شریف به د پینټاګان او همداراز د امریکا د خارجه وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا به د یو کال په موده کې د جنرال شریف امریکا ته دویم سفر وي. کتون کې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د هغه هیواد د پوځ د زیات نفوذ په پام کې نیولو سره وایي چې جنرال شریف بل امریکایي چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو وغږیږي. لیکنه کاږي امریکایي چارواکي هم غواړي چې د پاکستان پوځ له مشر سره چې د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د هیواد دننه د وسلوالو پر ضد جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي، له افغانستان سره هم د اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي وګوري او پر یادو موضوعاتو یې نظر معلوم کړي. لیکنه د باخبره سرچینو په حواله وایي چې جنرال شریف بل امریکایي چارواکو سره د یو لړ مهمو امنیتي موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د روغې جوړې پر پروسه چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې هم خبرې وکړي. نوموړی ښایي د امریکا حکومت ته وړاندیزونه ورکړي چې د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې مذاکرات څرنګه بیرته پیلېدای شي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې امریکا شاوخوا درې میاشتې مخکې دړکه کړې وه چې که پاکستان پر خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد کوټل اقدام ونه کړي نو ورته د ورکول کېدونکو مالي مرستو لړۍ به ودرول شي. بلخوا د بزنس سټینډرډ مجلې په یوه لیکنه کې راغلي د هغو افغانانو لپاره چې په جنګونو یا بمی چاودنو کې خپلې پښې بایللې ډېر زر به د هند په مرسته په کابل کې د مصنوعي پښو جوړولو کار پیل شي. د افغانستان په حکومت کې د کارګرانو او شهیدانو او مازورانو وزارت مرستیال وزیرې جمیلې افغان تیره سه شنبه په کابل کې د جیپور فوټ په نوم د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانیسته وکړه. نوموړي په دغه مهال په خپله وینا کې وویل دا مرکز به له هغو افغانانو سره چې پښې پرې شوي دي مرسته وکړي چې قدم واخلي او د عزت ژوند وکړي. په لیکنه کې د جیپور فوټ د مشر ډی آر مهتا خبره راغستل شوې چې ویلي دي دغه کم خرچه او د ښه کیفیت مصنوعي پښې د نړۍ په 28 هیوادونو کې خلکو ته لګول شوي او دا چې په ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 15 لک مایوبین د بیرته ګرځېدو جوګه شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پاکستانی رسنۍ وایي ترکمنستان په تاپی گیس پایپ لائن منصوبه کار شروع کړی او امکان دی چې دسمبر کې وزیر اعظم نواز شریف هم د اشکاباد د دورې پر مهال د دې باضابطه پرانسته وکړي. دغه منصوبې د اهمیت او ضرورت په اړه له اسلام آباد ریاض موسی خیل معلومات راکړي.
پاکستانی رسنۍ د ترکمنستان سرکاري خبری ادارې په حواله لیکي چې د ترکمنستان صدر پتاپی گیس پایپ لائن منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او د دسمبر په 14 نیټه به د پاکستان وزیر اعظم د اشکاباد سفر کوي چرته چې با په باضابطه توګه د منصوبې پرانیسته کوي. مشال ریډیو په دغه اړه د پاکستان خارجه دفتر او وزیر اعظم هاوس سره تماس ونیولو خو دوی په دغه اړه هیڅ ونه ویل. د تاپی گیس پایپ لائن منصوبې تر لاندې به د ترکمنستان نه د افغانستان پلار پاکستان ته گیس راوستي شي کم چې به هندوستان ته هم اوړي. دا چې دغه منصوبه د پاکستان د پاره سمره ضروری ده په دغه اړه مشال ریډیو د هسکال پټرولیم د چیرمن ممتاز حسن خان نه تپوسو کو نو دوی چې پاکستان دا وخت توانای د کمی سره مخ ته او دلا د هر خوا دا کمی پوره کول پکار دي. د دې په خبره د تاپی گیس پایپ لائن منصوبه په زیبا پاکستان ایران گیس پایپ لائن منصوبه ډیره ګټه وروي دی زیاتوي.
گورے
کنڑیوال دباؤ نوی نبیا خود پاکستان دبارا ایران پائپ لائن ډیر ګټور دی زکه چې ایران د پاکستان گاونډي ملک هم دی او هغوی تقریبا خپل کار هم سر تر سولې نو کو په ایران بندیزونه نوی نو هغه گیس پاکستان ته ضرورت لیشي. بل دا چې د ترکمنستان کم کوینه گیس روزی د هغه دا پته هم نه لګی چې د کی سمره گیس ته او دا به تر کومه د پاکستان ضرورت پوره کوي. بل افغانستان کې امنیتی مسله هم ده نو دې ته اړتیا کول زما په فکر یو سکیورټی خطر ده. د دې نظمونک د پاره ایران پائپ لائن ډیر خدي
جو ایران پائپ لائن ہے وہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے.
همداراز د اقتصادي چارو یو بل کارپو او خبريال اکرام هوتی وای چې تاپی منصوبه کې یو طرف ته د افغانستان او بلوچستان امنیتی صورتحال لوي خند دی نو بل طرف ته د سره د روس او امریکای مفادات هم تړلې دي.
د تاپی منصوبه چې کوم ده نو د دې کې دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د امریکای او د روس په منځ کې د پائپ لائن د ترکمنستان پاکستان افغانستان پائپ لائن کې ده نو دا د روس او د امریکای منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویمه مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لائن دی د ایران پاکستان هند د دې پایپ لائن په باره کې هم روس ته تحفظات دي. انډیا آلریډي په دې باندې
دا خبره کړې چې دا پایپ لائن باندې نور مدا منصوبه مخینه بوزي.
د ذکر دا چې تاپی ګیس منصوبې نه به هر ورځ 3.2 بلیون کیوبیک فټ ګیس راوځي چې پکې به 1500 ملیون کیوبیک فټ ګیس افغانستان ته او 1450 ملیون کیوبیک ګیس پاکستان او هندستان ته ورکړي کیږي. پایپ لائن به د هرات، کندهار، چمن، ډیره غازی خان نه په تیرېدو ملتان ته رسی، چرته نه چې به هندستان ته اړول شي. په منصوبه به $10 اربع لګښت راځي چې پکې با ایشیائی ترقیاتی بینک هم مالی مرستے کوي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان د کورونا چار وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی په تیر کال کې هیواد ته د بیلابیلو هیوادونو نه 90,000 پاکستانی وګړي استانه کړی شوی دی. د نوموړي په وینا ځینې هیوادونو د ترهګرې په شک کې پاکستانی وګړي نیولي او بیا خپل وطن ته لیږلي دي. د دې ګام سره به په پاکستان د دې سره سره د کورونا چارو وزیر زیاته کړې ده چې په دې ډل کې د یورپی یونین سره د پاکستان لوزنامه ځنډولې ده. د دې ګام سره به په پاکستان او بهر هیوادونو ته په غیرقانوني توګه تللي پاکستانی وګړو سره سر غورځيږي. زموږ د همکار منور شاه پراپور کې و.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان د تیر جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته ویلي چې د یورپی یونین سره یې د غیر قانوني پناه غوښتونکو خپل هیواد ته د ستنولو لوزنامه ځنډولې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د غربي هیوادونو له اړخه د ترهګرۍ په تور د پاکستانی وګړو د ایستلو لړۍ زیاته شوې ده. په یورپی هیواد چک ریپبلیک کې په پاکستانی سفارتخانه کې یو اعلی چارواکي عمر احمد په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغه لوزنامې په رڼا کې په 1300 میاشتو کې د دې هیواد نه درې پاکستانی وګړي خپل وطن ته ستانه کړی دي. نو موړه زیاتوي
ابھی اسی طرح کوئی 4-5 کیسز اور چل رہے ہیں. ابھی سٹیٹمنٹ کے بعد ابھی
دا محل ہم مونگ سرا دا 500 پاکستانی وگڑو دستنولو کیسونه روان دی. خوڑان دی با مونگ تا داخل چارو وزارت دا ډول کسانو تصدیق رکو. اوس با دا یاد وزارت لخوا دا دی روستی گام لواجی دا سلسله بنده شی. نو بیا هر یورپی هیواد دا غیر قانونی پناه غوښتون کو پا جیلونو که دا ساتلو دا مده پاڑا جدا جدا قوانین لری چی دا غی مطابق بس مده دا پناه غوښتون کی پا جیل کیوی او کېدې شي چې بیا په دې هیواد کې او یا نورو یورپی هیوادونو کې د پناه غوښتلو لپاره خوشی کړی شي.
عمر احمد وای دی لړکې د خارجه چارو د وزارت لخوا دوی ته لا هم کوم احکامات نه دی راغلي. هلته په بهرني هیوادونو کې د پاکستانی وګړو د حقونو لپاره کار کوونکي برنی فاونډیشن یو مشر سارم برنی وای د سره به نه یوازې یورپ ته په غیر قانوني توګه ورغلي پاکستانیان د مشکلاتو ښکار شي، بلکې د ګام ته به یورپی یونین هم په خسترګ نه ګوري.
رینیو کریں اس کو نئے انداز
د دې لوزنامې د ختمولو پر ځای په کار واه چې دا نوې کړل شوی وي، یعنی د موجوده لوزنامې نه نیمګړتیاوي لري کول په کار وو. دا راز به د یورپی یونین سره د پاکستان تعلقات هم نه خرابېږي او مسله به هم حل شي. مثلا په دې ورستو کې یو شمیر داسې کیسونه مخې ته راغلي چې پکې په غربي نړۍ کې پاکستانی وګړي د شک په بنیاد نیول شوي او خپل وطن ته ستانه کړل شوي. په کار ده چې دې لړکی پاکستان د دغه هیوادونو سره خپلې همکارۍ زیاتې کړي او د بی ګناه پاکستانی وګړو ته زورولو مخنیوي وکړي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د انساني حقوقو د کمیشن مشر شیر محمد خان وای حکومت ته پکار دی چې په هر حال او هر هیواد کې د خپل وګړو حفاظت یقیني کړي. نوموړی زیاتوي چې یورپ یونین لا د وړاندې نه په پاکستان د انساني حقوقو په برخه کې نیوکې کوي. د دې ګام سره به پاکستان په سفارتي توګه هم د نیوکو سره مخ شي.
د منور شاه راپور مورد اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره دغه سندر وړاندې کوم.
غنم رنگ یارا زما ملنگ یارا بلرنگ یارا ملنگ یارا گاچ میں خوری ری تاپ سے زانی دوی خبرا ٹولد زڑگی دا خبرا ٹولد زڑگی دا یا غنم رنگ
سندر مورد اردن کو دا د سحر خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه نیخ پنی غوره اوس راځیو راپور ته د نیویارک ټایمز چې پکې لیکلی دی چې په کراچۍ کې د رینجرز واکونو د عملیاتو نو وروسته د امنیت وځه خښوې ده خو ولې په دغه خار کې په ځینې واقعاتو کې د سیاسي ګوندونو د کارکونکو د نیولو او د هغوی د بې درکه کېدو خبرونو د بشري حقونو فعالین اندېښمن کړي هم دي په دغه اړه د دې راپور مهم ټکی اورو نیویارک ټایمز د کراچۍ د ځینو اوسیدونکو چارواکو له خولې لګي چې دغه ښار تر کلونو د مجرمانو او وسلوالو ډلو د هلو ځلو مرکز و خو ولې دغلته د رینجر ځواکونو د پراخو عملیاتو له کبله اوس د امنیت وضع ښه شوې ده ورځپاڼه لیکي چې اوس د امنیت په نوم امنیتي ځواکونو د سیاسي ګوندونو کارکوونکو ته هم لاس اچولی دی او دوه لوی سیاسي ګوندونه پیپلز ګوند او متحده قامی ګوند یې په نښه دي د سیاسي ګوندونو د مشرانو او غړو لخوا په امنیتي ځواکونو تور لګول کیږي چې د عملیاتو پر وخت بشري حقونه د خپلو لاندې کړي دي او د دوی د غړو پر ضد د سیاسي وجو له کبله عملیات کوي چې مخه د پوزي اسټابلیشمنت خوشاله ول دي د دې سره سره میډیا ته ویل شوې دي چې د ایم کیو ایم د مشر الطاف حسین تقریرونه نه نشر کوي او بیا په ځینې راپورونو کې دغه ګوند داسې وړاندې کیږي چې ګنې د هند د ګټو لپاره کار کوي خو امنیتي چارواکو د ورځپاڼې خبریال ته ویلي چې په دغه عملیاتو کې یوازې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکي وسلوالې ډلې په نښه کوي د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د رینجرز واکونو او پولیسو لخوا د خلکو د وژنې پیښې ډېرې شوې دي او د روان کال په 13 میاشتو کې 413 کسان وژل شوي دي د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي چې د روانو عملیاتو یو نتیجه به دا راوځي چې یو سیاسي ګوند به هم داسې پاتې نشي چې د خار چارې په خپل کنټرول کې وساتي د ځایي سوداګرو د اتحادیې یو مشر بیا وایي چې په خار کې امنیت ښه شوی دی او په دغه اړه دوی د سیاسي ګوندونو د مشرانو د بیانونو هیڅ پروا نه کوي
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چارسدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د لګلونو خان
یخنیانو کې با دا د وینټر کیپټل چې نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی
مشال دغه اوریدونکو اوس تاسو لپاره یو راپور او دغه راپور دی د خبریالانو د وی غونډې چې په افغانستان کې کابل کې شوې ده او د افغانستان کې خبریالانو ته چې کوم ستونزې پیښې دي په اغړه پکې بحثونه شوې دي دغه راپور اور
د بیپولی خبریالانو نړیوال بنسټ د خلکو په ځانګړي ډول د خبریالانو د امنیت ټینګښ د افغان حکومت لاسلی دندو څخه بولی. د بنسټ او د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د رسنیو د یو شمیر استازو په ګډون د یک شنبه په ورځ په کابل کې یو غونډه جوړه کړې وه او په دې غونډه کې د خبریالانو پر ستونزو او امنیتي وضعیت پراخ بحثونه وسول. د افغانستان، تاجکستان او ایران لپاره د بیپولی خبریالانو د نړیوال بنسټ مسؤل رضیا موینی د یک شنبه په ورځ وویل چې د جګړې ښکېلې ډلې باید د خبریالانو
موږ نور تړونونه او پریکړه لیکونه هم لرو. له دې ډلې د جنیوا کنوینسیون یادونه کولی شو. دا کنوینسیون د خلکو د امنیت د خوندیتوب څارنه کوي. د همدې کنوینسیون دوه الحاقیه تړونونه د خبریالانو او د ورځپاڼو د مسؤلینو د امنیت په اړه دي. په دې کې راغلي چې په ناامنیو او هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده د جګړې دواړه لوري د خبریالانو د خوندیتوب مسؤلیت لري.
در منازعات در نظر گرفته
د بیپولی خبریالانو نړیوال بنسټ شاوخوا دیرش کال وړاندې جوړ شوی او تر اوسه په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه اته راپورونه خپره کړي دي. د خبریالانو د امنیت خوندیتوب په اړه دا څرګندونې پر داسې محل کېږي چې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی د معلومات لمخې په افغانستان کې دا محل د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1502 قضیه په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلې پاتې او تر دا مهاله څېړل شوي نه دي. نه یې همدارنګ ویلي چې د دې قضیو 48 مورید په افغانستان کې د خبریالانو د وژلو قضیه ده. د راپورونو لمخې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې اته خبریالان وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په روان میلادي کال کې د و راپور په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې خبریالي د خطرناکو کارونو لډلې څخه ده. د رسنوي څخه د ملاتړ ادارو د معلومات لمخې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان لخوا رامنځته شوی دي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کوي او د خبریالانو د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډ ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي چې د دې کانفرنس لګډونوالو څخه وو داسې ویل:
د راستای تامین امنیت همه شهروندان
موږ د ټولو خلکو په ځانګړي توګه د ژورنالیستانو، خبریالانو او د ورسپانو د مسؤلینو د امنیت په خاطر ځان مسؤل او ژمن ګنو. موږ له دوی سره د امنیت په برخه کې همکاري او ملاتړ کوو.
باشه د خدمت همه هستیم.
د خبریالانو له حقوقو څخه د دفاع یو شمیر ټولنې وای د یو شمیر حکومتي چارواکو لخوا فشار، ناامني، د سیمویزو زورواکانو ګواښونه او همدارنګه د وسلوال طالبانو فشارونه هغه څه دي چې په افغانستان کې د رسنیو کارونه د خنډ سره مخ کړي دي. دوی د ملي وحدت حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او د هغوی په وړاندې د پروتو خنډونو په لیرې کولو کې هڅې زیاتې کړي.
اردن کو سر ذکر میں تچ تچ د بارانو لکبل د دغسی مینه به کور شوی خلق چې اوس په کیمپونو کې ژوند تیری د نور یو شمیر ستونزو سره مخ شوی دی. د حکومت نه غوښتنه کوي چې باید د دې ستونزې زر ته زر هواری شي او د دې خپل کورونو ته د ستنېدو تنظیمات شي. په دغه اړه باندې طارق ورغزه نور حال راکړي.
په کورما کې سخت بارانونه د کېدو وروسته په دورانی کیمپ کې میش د متاثرینو په ستونزو کې اضافه شوې ده. محمد میر په نامه د سوری علي شیرزو یو متاثره کس مشال لډیو ته وای په کمو خیمو کې دوی اوسېدل هغه بارانونو شلولې دي او اوس اوسېدو قابل نه دي.
لکه د ټینټو چې موږ کوم پتې کېږو کنه دا د ستوګ نه لري خو شته لوړ شو والے سوس کے وشی خبر اور پر نشو سملا سایت سو پر خبر اور مد دغ غن بارون تیر نی بشو نہ بارون ډیر متی دا سی خبر سبیا پر دا والی کی بدل مو مر قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې د شمیرې تر مخه په دورانی کیمپ کې میشت متاثره قران او شمیرا تر زرو پر دا چې په دې کې زیاتره شمیرا د زنانه او ماشومانو دا. مومن خان په نامه یو بل متاثره کس وای ډیر وختو شو چې نوی خیمه ورته ندی ملاو شوی او زیاتوی چې په کیمپ کې د زیاتره متاثرینو خیمه زړې شوی دی. د کم
شیلټر موږ ته لګېدلی دی. دا چې کم دی دغې تقریبا 15 میاشتو پر وخت وشو چې دا دوباره موږ ته نه دی جوړ شوی. دا پوسنه سروای دی، نو چې سروای وي هغه باندې باران اوبه خامخاڅي، هغې باندې اوبه نه ایسارېږي. په مو باندې کوم مشکلات بارانونه راغلو، هغې کې د مو سامانونه لانده شو، هغې کې د مو کور کمه د خوراک خرچه هغه ټول لانده شوي دي.
د تیرا سیمې علم خان مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې په کیمپ کې ورته د اوسېدو لپاره زر تر زره نوي خیمې ورکړل شي، ځکه چې په باد و باران کې ورته سخت تکلیف وي.
مطلب بارون وشي زمونه بیا یو او تعالی جاو زګونه ما بیا جوړو کله پرسو تا کله می خونه ور چټا کوا او پردی دي دو بوت هیڅ شاینر بوت بارون ته دا هیڅ شاینر کوټه د مو اتان کې ټول رنګ دي دا ځه حالات مو ټول خراب دي مرشومان دي سره زمونه پوشه.
قدرتی افاتونو سره مبارزه د ادارې یو چارواکه مجاهد علی مشال لډیو توای په کیم کې میش کډوالو ته نیوي خیمه یو اون وړاندې ورکړی دي، او زیاتوی چې باران او واور نه د بچو لپاره چې کم شیلټر دي هغه به هم ورته ډېر دورانی کیمپ کے زیادہ دا الشزو سیمینا دن امنے اولا کبلا بے قرشوی متاثرین اسی گی دمنزنی کور میں الشزو کے دو 2009 کال رہے سے وسلوال ڈلو پر زد پوزی عملیات روان دی. دسی میں خلق دا جگڑو او پوزی عملیات اولا کبلا دیر زپل شوی دی، او گو کو ہاٹ پہ خوار اور ملک پداس نور برخو کے دا کڈوال جون پتے رولو مجبور دی. طارق ورگزے مشال ریڈیو کرم ایجنسی.
دا طارق ورگزی راپور مورد اوردن کو دا روان خبرونه دا آخری شیبو تر رسیدلیو په دغه کې اورو د هارون بچا پواز دغه غزل.
زماس پیر تندے ما ویل زما کورگے سلرا سی زئی دوی ویل زم پکار یو چلوگے درویش پڑا رایا یون سوکھی بت گنی اور سوکھوائی سڑے جوڑے دیشو خو تایا رجو شوخو تیار جوڑن کڑ زماز ندے ہندار جو رن کڑ جوڑ دے شوخو تیار جوڑن سر لار جوڑن